یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف را سره همکاري کوي. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده چې نن ترسره سوه. ولسمشر محمد اشرف غني او د دې شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په اړه څرګندونې پکښې لري. دا جزئیات به وروسته درسره شریکو. نور راپورونه هم په دې خپرونه کې اوریدلی سوې، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. صالح محمد صالح یې وړاندې کوي.
عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د کار پیل د سولې پر لار مهم ګام وباله. په پکتیکا کې تر لسو زیات وسلوال وژل سوي. په امریکا کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو ور بیا زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې نن جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په کابل کې دغه کانفرنس ته وویل،
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
عبدالله عبدالله زیاته کړه، په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاد سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوي دي. محمد اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس چې دوم مرحله کې داخل کېږي د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې روانې دي چې تېره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه وسوه. دا له معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې 12 وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي شاه محمد اریان نن رسنیو ته وویل دغه نښته تېره شپه سوي.
د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو 12 نفره وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
ښاغلی اریان ونویل چې په دې نښته کې څو تنه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د ویر مراسم ترسره کوي. دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه نن ماپښین ته پلان سوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن 2 بجې د ازادي راډیو د خبریال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلي.
الیاس دایی څه باندې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت وژل سو چې د ده په موټر پورې د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. حکومت او وسلوالو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو ور بیا په بې ساري ډول ګڼ کسان په کرونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون ناوخته خپرې سوي، په څلورویشتو ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوي او په همدغو څلورویشتو ساعتونو کې 2568 تنه د کرونا وبا له کبله په دغه هیواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوه ثبت کړه. ټاکل شوی چې نن په خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ جورجیا ته ولاړ سي او هلته یو لاریون هم د ټرمپ په ملاتړ ترسره سي. د جورجیا په ایالت کې د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو له مخې جو بایدن د 2000 رایو په توپیر تر ولسمشر ټرمپ مخکې دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ترامپ چې د واک یې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستیو کې ویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې راکم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر ټرمپ له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 سرتیري لري. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لومړنۍ کاري غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په اړه څرګندونې کړې.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې بهتر سي و په دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
د افغانستان په کلیو او بندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو د پد مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دای کنه د سر می ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکا چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخیره به دا څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري
محلی پولیس په محل کې پاتې محل کې اطمان طالب چې په مقابل کې دوی جنگ کړی اطمان یو دښمنی لري. نو دا څه صلاح کیږي سبا مجبور انداز یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړ څه د طالبانو سپونه تولاد دي.
دا خبرونه مو ترې وې بچی دا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لومړنۍ غونډه تر سره سو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو ته رسیدلې او تر دې وروسته هر ونی به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولسته ونډه ورکړل سي. د دې غونډې نور جزئیات فیروزه عزیزی را سره شریکوي.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا لومړنۍ ناسته وسوه. که څه هم د دغه شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کیږي خو نن لومړنۍ ناسته په ار کې وسوه او د هیواد اکثر مخکښ سیاسي څیرو په کې ګډون درلود. د دغه شورا په پرانیست غونډه کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې اوس له طالبانو سره مذاکرات ویم پړاو ته رسیدلي او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته به له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا وي.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی در مشوره ضرورت به هر اونهی که بیترسید و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
جمهور رئیس غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه د دغه پروسې د مخته وړلو لپاره د نظرونو وحدت ته اړتیا ده.
اراده سیاسي بر ختم جنگ به وجود آمده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې. نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړه توګه ولوبوي. سوله تیر ته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ یې ملاتړ وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا په ترکیب کې د عبدالله عبدالله په ګډون چې مشري کوي درې شپېته کسان غړیتوب لري چې ښځې هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې د دغې شورا د غړیتوب په برخه کې یو شمېر سیاستوالو مخالفت ښودلی و چې یو له هغو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی و، خو نن یې په دغه ناسته کې ګډون کړی و او د سولې روانې پروسې او همدارنګه د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې ملاتړ څرګند کړ. بلخوا د دغې شورا په ناسته کې د عبدالرب رسول سیاف ترڅنګ نور ګډونوالو هم پر دې ټینګار وکړ چې د دغې شورا ترکیب باید لا پراخ سي او هغه کسان چې تر اوسه البته نمونه سته په دې شورا کې د دغې شورا غړیتوب لري خو د شورا په ناسته کې ګډون نه ده کړی، د دولت او د ملي مصالحې عالي شورا رهبري د قناعت ورکړي تر څو ټول هغوی پکې ګډون وکوي او د سولې په برخه کې مشورې ورکړي. فریبا جانې، دا په داسې وخت کې دغه شورا خپل لومړنۍ ناسته پیلوي او لومړنۍ ناسته کوي چې دا مهال د افغان دولت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په خبرو اترو بوخت دي او هڅه کوي تر څو لومړی پړاو مذاکرات یا بین الافغاني مذاکرات پیل شي. تر اوسه پورې د افغان دولت مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو طرز العمل یا تګلاره یا کړنلاره هم نهایي سوې ده او له دې وروسته به وګورو چې دغه مذاکرات چیرې رسیږي. بله فربا جانی،
بله مننه کوم فرزه عزیزی. کورمودن دوستانو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لمړنۍ غونډې په اړه واوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرسیال عبدالحکیم مجاهد سره د ټلیفون پر کرښه دی په لده سره پر همدې غونډه باندې وژغیږو. مجاهد صاحب، خبرونې ته ستړي مسی، نن د افغانستان ملي مصالحې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا د تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګندېدل. آیا فکر کوي چې دا اختلافات اوس پای ته رسېدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې د عالي شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو د رسمي شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ کافي اختلافات موجود و او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونظمیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي رهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وې. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به بیرته هغه شی او غلطي تکرارو لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته شوله. هغه سولې چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه د باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلق نور د دې تاب نه لري چې ځل بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د نینې د سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي، نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملی بنه ولري او په بشپړه توګه باندې قومي بنه ولري تر څو چې وکولای شي هغه مرکز د تصمیمګیري وګرځي او وکولای شي د افغانستان په سولې کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او د هغو لارښوونه وکړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د مصالحې عالي شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا دې په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه دې اعتماد ولري. د سولې عالي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي. زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مصالحې د عالي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیاته مرستندوی ثابتېدای شي.
ولی ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د سولې د علي شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد کور مودان چې د موضوع سره تحلیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. دوستانو، اوس به په دې برخه کې له ناجیې صافی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتمه ناسته ډېر ژر په اسلام آباد کې جوړه شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د اپټیکا تړون د بریالیتوب او همغږۍ لپاره جوړیږي، خو نوموړي کرنې ته ونه خوده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اوومه ناسته د پاکستان له لوري راغلي پلاوي په ګډون سمود وړاندې په کابل کې جوړه شوه. دغه ناسته په نوبتي ډول له تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په موخه جوړیږي، خو افغان سوداګر لا هم له پاکستان سره د ترانزیت او لوړو تعرفو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې 1.6 میلیارد افغانۍ نوي پنګونه شوې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پنګونې سره کابو 3000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه پنګونه د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې وش پېته ساحو کې ترسره کیږي. نوموړي وویل چې له دې لارې هر کال کابو 300 میلیونه افغانۍ عواید هم راټولېږي. وزارت وایي د کان کیندنې د نویو پروژو په تطبیق سره د ناقانونه کان کیندنې به مخنیوی وشي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوجي برخې بنسټونو د بهرنیانو په همکارۍ کړي، په افغانستان کې له 1300 څخه زیات قانونه شته چې ټولیز ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1480 افغانۍ.
له ناجیې صافی څخه مننه. اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویې ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات عصمت تروانده کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقه پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادلې وو. پامپیو د غرض ویلی د همدی موافقه پر اساس نور تمیلیدون کی پروګرامونه د دوړو خو په ګټه دي خو پنځه چې پښتنه پکې پیدا شوه د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډ بنه میساده د امریکا د حکومت کارکونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته آسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډې. د امریکا د حکومت له لوري د دغو پروګرامونو پایته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدی شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېدا خندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک تبرو مسلمانانو سره د چین چلند خندلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ترازو د دسمبر 15 نیټه د خاورې نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د یو شمیر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خراب شوې، خو د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې لپاره خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان بیا وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغیزمن کار نه دی شوی. امید ظهیر مل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه بلکه د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده. هغه چې تر پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. لدې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دود. یو نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
خغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوي د سټلایټ له لارې موندل شوي چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نور یې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغیزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله یې د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې زمونږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کیدو د لمنځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بېغوري په دې سا کې ترسره کېږي دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپو میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تقویه کوي.
د لیګیوم نباتات یا د لوبیا یا د باقولی د خاندان د حبوبات د خاندان دغه نباتات مون په خاور باندې وکړو د آزاد نایتروجن دو د اوان اخلي پرې شو کې جذبي په خاور کې او ماغه چې زمکه او ساتي خپل کېږي.
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو د یوې اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوي یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لندی پروگرام دا اعلان مو واریده. دا پروگرام با نن واریده کابل په وخت ماپښین د دو بجو ته پیلېږي. پښتو برخه تر درو بجو ته، بیا دری برخه تر څلور بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې چې زما همکار به درته وړاندې کړي د خاورې پر اهمیت باندې غږیږو، تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ. لکه مخکې چې په راپور کې مو ولیدل، نن د دسمبر 15 نیټه د خاورې نړیواله ورځ ده چې خاوره څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل شي. اوس به یو بل موضوع راخلو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لندوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود اوس په سړېدو دی. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا و، بچا ډېر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې، کشره لوڼې تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده، دا خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نکله چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډېری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډېری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچي به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الا دی کنه دی، سر می ببر دی، ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخیره به دا څنګه کی.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وای د دغه نکلونو برخه په اوسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټیکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
دوستان په دې راپور سره ورسېدو د خپرونې نیمایي برخې ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له سالم محمد صالح څخه اورو.
تر شپږو میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې رواني مذاکرې دویم پړاو ته داخلي شوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی په یاد ځانګړې غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویان وایي چې دا غونډه د نن ماپښین دوه بجو ته پلان سوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په لړ کې یو بیا په بې ساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته شوي. په څلورویشت ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کووید 19 225,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ چې د واکې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین په جورجیا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوا ثبت کړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بل وسته لسی پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان جی عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورېدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. اته زره بنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمه شوي وو لمنځه یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل د مواد د حق عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شول چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل، خو د دې نشي موادو د ساتلو او تولید په تور څوک نه دي نیول شوي. د بدخشان پولیسو تر 1500 کیلوګرامه ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د بدخشان امنیه قماندانۍ ویان ثنا الله روحاني ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خواهان ولسوالۍ کې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 533 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې هیروئین، چارس او تریاک شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
په ننګرهار ولایت کې تر شل تنه ډیر نشه یي مواد وسوځول شول. دا نشه یي مواد چې د 1990 شمسی کال له پیل څخه بیا د 1990 کال د عقرب تر میاشتې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار ولایت د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو وسوځول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو 1500 قاچاق کوونکي چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي وو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي محکمو لخوا محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پولیسو 24 کیلوګرامه هغه هیروین ونیول چې د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د اسلام کلا له لارې ایران ته قاچاق کړل شي. پولیسو موټر چلوونکي د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړی دي.
تدابیر ما یست که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که به این ساختار ادغام بسازیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشه وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دي.
در منطقه شغنان مردم عیده سیازو بازا بود.
پخوا در شغنان خلق لسلیمان شاد چخه پازا بود. خو اوز چی دید الله پا فضل جوشه وی خلقی دیر درانوی کوی.
پا کابل که در معتاد و میرمون و ماشومانو در درمنندی و مرکز در پیجنو.
من دو رقم مریضان لرو. اما آغا مریضان دی چی دوی بی سرپانا دی او در پلان دی جوان کهی. او یو تیداد آغا مریضان دی چی دوی نیوی پا اخته شوی دی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدل شي.
پام چې ونه خوځي زه پولیس هم لاسونه پورته کړ.
زه پولیس
ته اوس د پولیس سره چا لګی کې
و کومندان زه ولاګه چا لګی کوم.
اوس خبرونه د محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د سالګرانو شبکې په یو راپور کې راغلی چې ځینې محلي پولیس په تیره بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشه یي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشه یي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا یې له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بېکاره سوو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه تازه راپور کې راغلی چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو ترڅنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري ځکه دا تشکیلات د یوه منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع به دلیل نیستم که
مدعا دیکنه نه لرو چې دوی د وطن ساتنې تشمن نه دي ځکه دوی د وطن دفاع تشمن دي. زموږ پروګرام دا دی چې د یوه معیاري تشکیل او یوې منظمې پروسې له مخې به د دوی دا تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلی پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواک سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلی پولیس په محل کې پاتې محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري. نو دا که سلا کیږي سبا مجبوراً داسې یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لاړ سي د طالبانو سپونو ته ولاړ سي. له دولت باندې موږ غږ داسې دوی ته په عین وخت کې مخکې له دم ودغم کېږي. اول دوی په یا د اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیت ملي په سپونو کې دی دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په 130 ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنۍ حاله خلوچ په خوای نه شاکوله، خو اوس بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې یو کورنۍ شرکاله ورسته نشه پرې شه او بیرته عادي ژوند تر ګرځېدلې ده. د دې کورنۍ غړو په تیرو شلو کالو کې د نشیل عمل نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه شونځي ته تلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته وو. سلیمان شاه ازادۍ راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره معتاده شوه.
زه زما میرمن او لور مې شل کاله معتاد وو. ما په خوا ډیر ځنه کډل لوده، خو ټوله مې خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو راڅخه ولاړې. خو د الله په فضل مې له دریو کالو راهیسې نشه پریښې ده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده. خوشل کلین نشي ټوله شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پرې خودلو له امله دردونه زوروي وای چې په کور کې د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو وروسته زموته د شما او تر ما وروسته مې لور موته د شوه. تر هغه وروسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی، ځکه مو پرېښود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میړه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو ویشکلنه لور ګل بیبی چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولي وای چې د مور او پلار د نشو له امله زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار معتاد شول، زه هغه مهال ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته یې نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشې کړی، له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي، خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وایي چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
دا منطقه شغنان
مردم عید سیازو بازا بود.
په خو د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دای د الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضي دي او دای هڅوي چې بیرته نشو ته مخ نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتکو چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د علاج موضوع ته راځو. په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې 53 روغتون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لو رختون څخه تو رخصت یدو ورسه د متادون لپاره نور کوم پروګرامونه لري. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یو ډاکټر مریم سعادت سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلی چې دوی د متادون د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوي لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا فصله اغنه مونږ دوی ته مشاورې لرو، چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاميلي مشاورې لرو. ماغسي مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکو او رواني تدریسونه ورکو، نور ديني درسونه دي چې ورکو او صحي لیکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکو.
بلومړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته ستاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکو او دوی ته معلومات ورکو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشاورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس ترونه مو باندې وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده بیا پس لاغه بستر ته راوړو.
کله چې تاسو یو موتاد خزینه چې دلته تاسو مرکز ته راغی نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوئ ابتدایي په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحلې لري. یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره دی، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند لپاره چې دوی خپل ژوند مخته بوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاورې، فاميلي انګیزشي، ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لیکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهي ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو آگاهي ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا مونږ لری مناطق کې ولرو هغه ته، هغه ساحه چې مونږ کوشش کولای سو هغه ساحه ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکو، او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه معتادین دي که دوی خپل کورونه کې دي؟
مونږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بې سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدلی دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کېږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوئ که یو ځای؟
مرکز یو دی، خو اتاقونه د ماشومانو او غټانو بیل بیل دي، ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایي یو رنګ مختزي نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایي د ماشومانو چې ده بیا مونږ دوی ته صنف لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهاني دي او هغوی مونږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوهم ځل دپاره ریلاپس نه سي.
پس له تداوی نه تاسو کوم پروګرامونه لرئ چې دغه ښځینه متعدین بیا هم متعد نشي؟
مونږ فالو اپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې مونږ مریض تعقیب لاندې نیسو، یا زو هغوی بررسي کوو چې نه په اول درې میاشتې کې هر هفته زو، بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد زو، بیا پس له هغه هر میاشت یو وار زو، چې په دې کې مونږ د مریض بستوانی کوي چې دوی بیرته استفاده اونیکی.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد ښځې سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله، هو کورنۍ ډېر مونږ سره مرسته کوي، تر څو چې کورنۍ مرسته اونیکی د پروسه به کامیاب نی. هغه فهمنه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه ښځه یې ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او مونږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق کوي نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه پنځوس بستره دلته چې تاسو ښځینه معتادینو ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو، کله چې زموږ منتظره لس دیر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې ښه ډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښيي، خو کله چې نظیر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام زوانه یو پورېګو په پور راکه، دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اون زما هغه زوړ پور راکه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، رنګه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلې کوې میلې.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅوه. کنه ښه ګټه لري، زه هم دا کار کوم.
دانو گټه نه دا سمس کروټه ده ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایتې راپورته کړې دي هواره ورځې نیسي یاره تر دې ګټې تېر یم خپله غریبي مې قبوله ده انا عقه مې په بلا ما اخته کوه
یاره نذیره ډېر ډارن یې او بونو عقل دې هم پښو ته تللی دی تا کوم وخت لیدلی دي چې پولیسو دې کوم عملي نیولی او زندان ته یې اچولی وي پولیس نه د سړک په غاړه ډلې ډلې عملیان نه ویني
دا کار یا زورور کولی شي او یا لیونی زه نه زورور یم او نه لیونی یاره تر دې کاره مې تېر
یاره نذیره ډېر ساده یې د دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي ټول ساکن د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي
نو ما خو ټول پېژنې چې عملي یم پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم دا خو ګندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه ګندنه وا وا قسمت خور به یې وړي
یاره نذیره ډېر نه ټکیې که په فلمونو کې دې کار کولی اوس به زم شاروخان وای
نو خو ښه وایم ته خدای دا کار په ښکاره کېږي عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم هر عملي خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي
زما با ته وارخطا یې ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم
ښه سمه ده دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم
غم یې مه کوه زه لس عملیان انډیوالان لرم زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته څنګه پوڼۍ رانیسي چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوي بابا
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم
را بابا هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي له خطر خو به نو خامخا مني تا نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي
ښه سمه ده درځه چې ځو
درځه چې ځو
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې سخت خمار یم
دلته راشه باداره پوړۍ ته چې د بوړیو بوجۍ وغواړه بوجۍ
سمه ده دوی پوړۍ راکه
اکا داسې نابلده غوندې راته ښکاري نن ورځ څوک به هر چا هم باور نشي کولی اول پیسې راکه بیا به بوړۍ درکړم
پر دواړو سترګو ته ودرېږه زه پیسې راوباسم
پام چې ونه خوځېږې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه
زه ژی پولیس زه خو عملي یم صاحب
ته اوس د پولیسو سره چالاکي کې
و قومندان صاحب ولاکه چالاکي کوم ما ویل زه عملي یم دا بوړۍ خو د ټولو عملیانو سره شته هغوی ولې نه نیسي چې زه دې کلک نیولی یم
هغوی معتادین دي او ته قاچاقبر
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي ها ته مې دې کالو نیجې ته وګوره زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم
که ثابته شي چې ته معتاد یې بیا هم د قانون له مخې د دومره ډېرو هیروینو ساتلو اجازه نه لرې یوازې دومره له ځان سره ګرځولی شي چې ضرورت ورته ولرې ستا خو جیب له هیروینو ډک دی پر خلکو یې خرڅې ته خو سم قاچاقبر یې
و قومندان صاحب دا مې ټوله ذخیره ده لږ لږ ترېڅ کوم زه د هیروینو قاچاقبر نه یم خیر دی ما خوشې که زه بې ګناه یم ولاکه مې قاچاقبري کړي
بس ده ډیره خبره مکوه، دا دلایل دی په محکمه کې قاضی ته ووایا. مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.